د جعلی اسنادو د لرلو په تور نیول شوې ده. پاکستانی چارواکی وایي چې شربت ګلی د چهارشنبې په ورځ ونیوله او تر څوارلس کاله پورې په بند محکومېدی شي. شربت ګلی ته د پاکستان د جعلي اسنادو د لرلو دوسیه دوه کاله پخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرانستل شوه. د پاکستان د ملي ډیټابیس د ثبت ادارې و چارواکي شاهد الیاس وویل د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې شربت ګله د جعلي شناختي کارډ جوړولو په خاطر نیولې ده. شاغل الیاس وویل د فدرالي تحقیقاتو اداره همداراز هڅه کوي چې د پاکستان د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې نادرا درې مامورین په دې خاطر ونیسي چې شربت ګلی ته جعلي شناختي کارت صادر کړی دی. د وویل که محکمې پر شربت ګلی لګېدلی تور ثابت کړ، نوموړی له اوو تر څوارلسو کلونو پورې په بند او له درې زره تر پنځه زره ډالره پورې په جریمې محکومېدی شي. پاکستانی چارواکی وای شربت ګلې د 2014 میلادي کال په اپریل کې د شربت بیبي په نوم د پاکستاني تذکرې تقاضا کړې وه. د شربت ګلې اصلي عکس چې له کابل نړیوال شهرت ترلاسه کړ په 1940 میلادي کال پېښور ته نږدې د مهاجرو په یوه کمپ کې اخیستل شوی و. دا عکس چې سټیف مکوری اخیستی و د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتې له چاپ کېدو وروسته په درسته نړۍ کې مشهور شو. د پاکستانی چارواکو په وینا د دغه هیواد د احوالو د ثبت ادارې تر اوسه پورې یو نوي میلیونه شناختي کارتونه له سره څیړلي او څه باندې شپېته زره جعلي د هغو په منځ کې موندلي دي. د پاکستان د نفوسو د احوالو د ثبت د ادارې یوه مامور فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې 2403 اویا بهرنیانو چې اکثره یې افغانان دي خپل جعلي کارتونه په خپله خوښه بیرته ورسپارلي دي. له شاوخوا اتلس دولتي مامورینو په دې ارتباط تحقیقات روان دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی صاحب، واگونی نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
ازادي رادیو تاغوګي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ رضوان مراد دغه مطبوعاتو ته کتنه کړې او دا مطلب یې چمتو کړی. له دې وروسته به د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې دوه پروګرامونه هم له همدغه د نړیوالو مطبوعاتو له کتنې وروسته تاسو ته خبر شي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د انتقادونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي دوستم خبرداري ورکړی چې کده ته درناوی ونشي او د پلویانو حقونه د هغه په وینا همداسې تر پښو لاندې وي نو په افغانستان کې به یو بله ګډوډي رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي عبدالرشید دوستم پر ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تور پورې کړی چې یوازې د خپلو قومونو ګټې په پام کې نیسي او د سره د حکومت د یوې برخې په توګه نه بلکې د یو دښمن په توګه عمل کوي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان جمهوری ریاست د عبدالرشید دوستم د ورستیو انتقادونو او تورونو په ځواب کې اعلامیه خپره کړه او د نوموړي په څرګندونو یې خواشینی وښوده. نیویارک ټایمز زیاتوي د دوستم دې څرګندونو په افغانستان کې چې وار له مخه له سیاسي شخړو سره مخ دی د قومي ستونزو د رامنځته کېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو یو مطلب خپور کړی دی. بې سرحده خبریالان وایي که څه هم د طالبانو لخوا جګړه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی اصلي سرچینه ده، خو سیمه ییز مقامات پوز او پولیس هم له خبریالانو سره د بد چلند په مواردو کې لاس لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالی د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د شخړو سبب شوی او ګڼ شمېر والیان او سیمه ییز چارواکي ژورنالیستیکو ازادیو ته درناوی نه لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په دې لړ کې د کندهار، بلخ، هرات او غزنی ولایتونه یاد کړي چیرته چې د دې ټولنې په وینا چارواکي د خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی کې لاس لري. به سرحد خبریالان په قلات خار کې د روان اکتوبر میاشت په 18 نیټه د ملي راډیو تلویزیون د خبریال محمد یعقوب شرافت په وژنه خپله شوره اندېښنه هم څرګنده کړې ده. خبرونه زیاتوي په ځینو مواردو کې عدلي چارواکي او پولیس چې د والیانو تر اغیز لاندې دي له خبریالانو سره سخت چلند کوي او د تحقیقاتو پر مهال یې ځوروي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپله خپرونه کې یو ځل بیا پر افغان حکومت او نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په افغانستان کې د خبریالانو حقونو ته پاملرنه وکړي او له طالبانو سره د جوړ جاړي په هر ډول معامله کې د جنیوا د کنوینسیونونو په ګډون نړیوالو اساسي تړونونو ته درناوی وکړي.
قدر من اوریدونکو ازادي رادیو ته غواګیسته ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په ازادي رادیو ټکه اورګ پانه کې اوریدل شي. د دوه اونیزو پروګرامونو وخت را رسیدلې حقیقت څه ده او انصاف په لټه کې.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې روان ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرای کوی ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزه راخسته ده. د وای د لوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي، سو کال په خپل مسلک کار هم کړي، خو په دې ورستیو کې له خپل مسلک لري او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د دستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوی ده.
د انصاف پلټکه
اورور استا نوم څه دی او د کوم ځینه د تماس نیولې؟
نوم می غلام حسن د ننګرهار نه میالي کې نیولې دا برتمال غلام حسن خبرې کومه.
استا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې مونږه په اردو کې شامل شو.
ها
نو بیا مونږه تعلیم شي په اماراتو کې وکړو، غنو درې میاشتې تعلیم ولته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان درنه واخیست تاسو انتخاب شوې څنګه؟
او امتحان درنه واخیست په امتحان کې شپږ نیم سو نفر مونږه په شپږ نیم سو کې د 310 نفر کامیاب شو اماراتو ته وګړو.
خا خا
او بیا سه اماراتو نه مونږ بیرته راغلو افغانستان ته. نو په اماراتن بستی سیده کنه په وای کول اردو کې وسولان.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبله.
خا
بیا د ماتن بستی په وای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته به مونږ تدوی ویلې ستا شپږ میاشتې پانتونی وای کې به درس لري. پانتونی وای مونږ شپږ میاشتې ویلې دې مراقبت په تایرو مسله کمو.
التم سمره تحصیل وکړو
اماراتو کې؟
او
په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تېره کړل. نظامی طالب هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
خبرته راغلی بیا هوایي قوت ورکړي
او هوایي کول اردو ته ورکړلو. بله صاحب هوایي کول اردو ته ورکړلو. بیا شپږ میاشتې مونږ پانتونی هوایي ویلې. بیا د ماته بستی په شیندن کې اوسه کوه هوایي شیندن کې اوسوله په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوي صاحب. هلته تقریبا ما درې کال هلته وظیفه اجرا کړل. ته دایرې به مونږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره پوس پیلوټانو به پروازونه کول مونږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل ډېر غټ تشکیل هغه راغی. هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفس ته ورکړی وم. بیا بېرته تنقیس کړو دوه تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې د اسناد وی وړل که نه نو ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک د ما د خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم حافظه ته خو خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکي. زه ګورم مسلکي سړی هم دولت دومره مصرف را باندې وکړو ما اسناد ته وګورئ که ما مشکل راته ووایه
په کومه رشته کې ورکړي کومه برخه کې ته تعین
محافظت کې ورکړو محافظ کې.
نو محافظ د پروازونو د دې تیارو مسایلو نه بل مسلک
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف په کرول کې به نوکری کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا میرا نوکری موکري دغه شی ده.
بله بله
خپل مسلک نه زلره کړم. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وای کې مغه کومندان ته خو د سې کومندان سره دغه ما مسلک د ما سره زیاتې شوی د ظلم شوی ما هم د خپل مسلک ته ورکا. خو په هرات کې د شی آل روان د غیر مسلکي راخې په تیارو ځای کې متتن بستي او د منګ اسناد ته څوک نه ګوري.
دغه خواسته او دغه غوښتنه د مسؤلو مقامات ته وړاندې کړي
بس صاحب کمانڈان کل اردو تا درې واره ورغلم کمانڈان کل اردو به بسر اجل امر وک حالته مونږ یو پیژن دا پیژن د کوای هوای د افغانستان دغه ته بس ما مراجعه وکړه لغه براته ویل شه زه بس خالص زه به تاسو ته ان بس کم کلال ته یو بس بیا په هرات کې خالص بیا ما زنګ ورته وخه بیا لاغه زنګ نه د ما روسته بیا هم دشه نه پر را وستله اتپایان را وسته په هلیکاپټر بس کې تن بس کوم ورته ملګره دغه سره خوشې د زمینی راغله وای کې قرارداد کړی تا دا اتپایان ولې بوته دا دا خو تیره یو تیره سلویخ میلیونه ډالر قیمت لري او ته دې هغه ته نه ګورې هغه نه ویل مسله کوي تل د تن بس ته ما ته ویل بس نور وای زنګونه وای کنور دې زنګ وخت دغه جن دی ورکو دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل په تفصیل کې شکایتونه وکړل په ګلوندو کې وګورل هیڅ څه مغمونه خور ولا ذاتین سجدې ذاتې لای شي خبره دی اردونه به خزلت ورسول مونږ ویل چې مونږ اسناد وګور پلاس لرو مونږ د څوک مراجعنه کې او غیر مسلکي خلک راخې مسلکي ځای کې تن بس ته مسلکي راخلي غله افغانستان به سره کم جوړ شي مونږ دغه مشکل لرو وروره
پستا ستونزې به د مقامات سره شریک کړو د وزارت دفاع یا د هوایي قومندانۍ سره به شریک کړو
د انصاف پلټکه
د ستونزې مو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه جناب رادمنش د غلام حسن خبرې به مو اوریدلې وي د وای د لوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي په هیواد کې د نن او بهر پرې د دولت مصرف شوه شاوخوا درې کال په خپل مسلک کې کار کړي خو په دې ورستۍ کې ل خپل مسلک لري شوه او د محافظت جزء تامونه ته تبدیل شوه په دې حق لستاسو نظر غواړو
دغه ورورسي مسلک یې تخنیک ده کومه چې سړي خپل قطعه ته مراجعه وکړي یا قوای هوایی ده یا پیژنتون ته د مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو
رادمنش صاحب دا وایي چې په هرات شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپل امیرونو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي خو همکاري ورسره نه ده شوې
زه وایم چې دی بیا راشي ما سره وګوري ک امکانات مسلکی مسائل او یی زبر سره کومه کوم
رادمنش صاحب دا هم وایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامېږي
که مسلکی سړی نه یې نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده اما په اردو ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسوي اما دا ورور سی اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده را دي شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی خدمت کې
رادمنش صاحب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي
یقینا همکاري کوي ورسره
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامېږي په دې حق لمو د یو پوخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته محترم همت صاحب په دې اړه ستاسو نظر غواړو
زما نظر دا دی چې هر هغه سوچ په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال دی وظیفې ځینې وشي او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی اواریز وو کې طیاره یغی جو وړو کوچنی اواریز په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالر قیمت دی هغه مالام له منځه دی نو ځکه تخنیکی کسان دی پیرو باید تخنیکی استفاده وشي دغه طیاره چې موجود دي یو شمیر مستعمله طیارې دي دا نشه باید چې شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه اغینا وروستا باید پرواز ته آماده شي او دا ډیر ضرور دی چې مسلکی کس خپل مسلک کې ورکړ شي انجینر چې دی د تعریف تخنیکی تربیه شوی دی همدغه وظیفه کې نه باید استحصال دی وظیفه وشي
د انصاف پلټکه
دا ود آزادۍ رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ لمون سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ 0 0 0 0 2 3 4 3 شپږ یو او یا هم 00460 22 11 24 115.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنې زور لبلخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کې دل د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواخ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې وروستیو کې د افغانستان ټول دولتي دستګاه او ولس له ژورې اندېښنې سره مخ کړی دي. خو بلخوا د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزیر غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي وکیلاندی نیولې. سلام، زه محبوب يم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلی فضل هادي مسلمي سرغېدلی تاسو سره کلی وستون شو. مننه رئیس صاحب، لومړی پوښتنی په توګه کچیرته وګورو د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پورې د 40 سلنه پورې خپل بودیجه نه مصرف کړي، څه فکر کوئ دغه ستونزه د چا وه؟ دغه د ټاکنې ستونزه د چا وه؟ او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شوي دي، دا هغه اصلي لامل دی چا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم ستاسو پوښتنې ته چې تاسو د کابینې د بعض وزیر صاحبانو یا د کابینې د وزیر صاحبانو په اړه بحث درلود. اصلا دا څه ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخ ده او کار بل اړخ ده. دا چې د شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اساس او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل، هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده. د بل بحث تیر او یو کال دربارې و عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو، په دوی باور وکړه. دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د حکومت باور د اجرایي رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري، دا هغه ستراتیژي و د رئیس جمهور سره چې دغه اشخاصو پر اړتیا باور درلود. دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو دا شخص پورې
اصلي مشکل څه ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړ؟
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپلو کړنو زیاتې برنامې او تعهدونه وادي لري په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو لیدنو او اسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وای. هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي، حقیقتونه دي، قومي، تنظیمي، سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی و، د هغې وروسته دغه خلک مخې ته راغلل. د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته معرفي شو، پارلمان نه رایه واخیسته. هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته پولیسي سپارلی و، دغه تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رایه ورکړل شوه، اغه نو پاره ډیر ژور بحث نکوم، دوی ترای ورکر شو، دوی د افغانستان د کابینې وزیرانو ټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمې برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمیر وزیرانو ملاتړی وای او تم کمپاین کوئ؟
بالکل قطعا به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا اجرایي رئیس او یا مو ځکه موږ پاره وخت سره فیصله دا وزمنګه وزمنګ د ملګرو چې دا د هغه چا کار دی چې حکومت جوړوي او د حکومت وظیفه ده او د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمنځ شوي دي، موږ بحث نه درلود. ته یو وزارت د معرفت یاد شو چې موږ ورته یو څوک د دلیلی په نوم معرفي کړ، خو د بعضي ملحوظات او ملاحظو د لمخ نه هغه بیرته موږ خپل دولت نه بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه شرایطو کې موږ نه غواړو چې د معرفت وزارت لپاره چې کاندید ورکړو. دا یو بل بحث ده چې څوک پکې داخلي څوک نه دی. خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت په راس کې زیاتمر جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرایه. جمهور رئیس په کراچو چې موږ سره مجلس کړی او پوتلوبه ته دوی تعهد دا و چې پیسو په لحاظ باندې وزارت مالیه سږ کال یا اوسنی نظام هیڅ ستونزه نه لري. د مصرف دفاره دی دوستان امدگی ولری او تاسو من حیث د نظر قوی د حکومت نه نظارت وکړي ترسو هغه اشخاص چې پیسې په وخت کې دي خپل ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف وکړي. دې کې شک نشته چې وزیران ناکار وختل او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی او هغه تعهد چې د ملت استاو سپارلی او په هغې وفا ونه کړه مصرف یې ونه کړه. سره دیم چې په افغانستان کې ستونزه وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د 40 سلنه د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې 1320 او شلی په داسې حالت کې هیڅ نه و توجید دوی لپاره نشته بلکې دوی یو ناکاره خلک وو.
معمولا سترګې د ملت استازو ته اوړي که چیرې تاسې ځان د کندوز یو اوسیدونکی فرض کوي یا ځان د اروزګان یو اوسیدونکی فرض کوي یا ځان د هلمند یو اوسیدونکی فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړون راضی است؟
داشتی چې دا به دو بخشه کودا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زه ځان د خپل ولایت پښیندم کوم شاید داسې خلک چې راضی نه وي شاید داسې خلک چې راضی وي د خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکمونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه د ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم دی شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو اوس موږ دلته باز د ملي شورا د مشان جرګی له دریزه
کوم هر شکل چې زما یو سیاسي برخلیق د مشان جرګی رئیس هم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام کې اصلاح غوښتونکی یم که زه اوس که مخابره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن دی د رئیس جمهور خوشالولو په خاطر دا خبره کوي یا د حکومت خوشالولو په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم. د دې کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د اروزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخوالې تېرېږي او ناخوالې شته. حکومت خو شخصا د جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای. خو دا ستونزې باید د یادونه باسو چې هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالح خو او پوغو بار شو ام سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت و شو ام د قدرت انتقال په یو وخت و شو او د ټولو فشارونو علاوه وسیله جمهور شو او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کې د ملک یو بل نورین مخترع شي نو دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی باید وستایو بدون شک زه کده کندوز او د اورزګان او د هلمند باشندوم د دې نظام ناراضی نه په خلکو چې کوم حالت لري هغه حالت منل وړ نه ده هغه د زغم وړ نه ده باید دغه حالت بدلون لپاره نظام خود نظام مشران کړو.
مانه راځو یو بل مهمه مسله ته هغه د ټاکنیز اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیکی فرمانونو چې څومره څوزل رات شول فکر نه کوي چې دغه فرمانونو د رد تر شا یو داسې هغه ذاتی غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نورم پسې ورووده شي او دغه اصلاحات رامنځته نشي که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو د ولسمشر او د اجرایي رئیس هغه مختلف دریزونه موجود وو او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریزونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې را برسېره شوې. فکر نه کوي چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیکي فرمان ولو که د قوانینو خلاف وو موږ دا دواړه تخنیکي فرمانونه تایید کړي مشرانو جدي پاول قدم کې ته فرمان ورسی دی امرت کوم امرت په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشو په هغه شکل چې موږ غوښته چې اصلاحات راشي دا نغله نو کوم میکانیزم چې موږ وړاندې کړو چې غواړم تاسو سره په شریکم هغه میکانیزم باندې دوی کارونه خو بیا په تاسو ته نه پرمانه ولګ د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوالو چې مل سره دا سوال پیدا نشي چې ورسی دی په دغه کار چې خپل ځان دوام لپاره کړی د پرمانه ردی نو موږ بلاکس چې مشرانو چې دغه باندې اعتراض ونشي موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي د دغه تخنې پرمان اوکي او سید په مشترک کمیسیون کې بیرته د موضوع رات شو. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده ملاحظه زما په نظر درسته نه ده ځکه چې دغه انتخاباتو دغه کمیسیون د انتخاباتو نتیجه کې داسې حکومت راغی چې دواړه ټیمونه دې نه لذت خوري نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته که تقلب نه خو نو مهرباني دی چې دا نظام شریک شوی ده اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي اوس که زمونږ په اجنډا اوس مونږ په طرز عمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای نو نن به انتخابات په افغانستان کې شي بلکې یو کال به انتخابات
عامل څه ول اساس په پروتوکول نه راته
اوس څه سره ته کوم دوی نوې تغیرات غوښتل مونږ د نوې تغیرات لپاره یو لنډه نقشه ورکړي هغه دا چې کله چې ګوزنیش کمیټه قوانین موجود وو لکه دغه تخنیکی پرمان ضرورت نه و چې د څو وړ راد راشي من گزینش کمیته درلوده او دی گزینش کمیته خوانی جمهور رئیس یا نظام تا هغه هدف نه چاش شخص معرفی شو هغه نظام ته معرفی شو په دې نظام هر څوک کینی معرفی شو د سرای جمهور رئیس ورکړ شو چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نفر وټاکي کچیر ته دوی په دغه کمیسون ملاحظه درلوده چې هغه مخ تشریح وشي لازم نه و که درلوده په دې کمیسون دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفول یا ملغا کول نو د امغه وښتونه به اتلس راخستی او د اتلس کې به خويند ورونه ګمره نیوي چې تهر ورته معرفي شي او دا 15 نه به لس راخستی په امغه تناسب چې ضرورت ورته دوی په پته ولسیږي انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي متاسفانه هغه وخت سره ونه شو
د ورسته پختنې په توګه اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغه ته یو قناعت ورکړي لدی ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی البته په وزارتونو کې موجود دی د لمنځه لاړ شي او امنیتي وزه تر خپل مدیریت لاندې راولي که په لاندې ټکو کې راځي
یو بخش دا چې د انتخاباتو په اړه منځما مشوره حکومت ته امداده چې دوی د اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څنګه کېږي دوی د خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي دغه مشورې د وغځي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه وغټه کچه داخل دي دوم حکومت ته په کار دادی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي او د جنگ د ښه مدیریت څخه اوس حالت چنګي دی هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دشمن ته ضربې وارد کړي او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کړي داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي اوسنی کوم حالت چې کوم دی او یا روان دی د کې زما په نظر باندې کچېته بیا هم سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودی نو دا خپل د دغه ارخ نشینینو او د افغانستان د سیاسيونو یو په خیر نه ده نو په کار ده دي چې مونږ دلته مجاهدو متدینو او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرحي د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګپوګه د ملت لپاره کار کوي د خلکو ضرورت
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا وستاسو لپاره زموږ د دې ونی حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلی فضل حاجی مسلم یار سره مرته برابر کړی و تر بیا خې چاري
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.